مونږ نیولې دي او مونږ نیسو او هغه سره قانوني چلند کوو. د مجرمینو په منځ کې داسې کسان ډېر موجود دي. بلې
اوس به په دې اړه د عامو خلکو خبرې واورو چې د ښځو په وړاندې جنسي زورونکو ته څه ډول غبرګون ښایي او دا کار په کومو کسانو پورې تړلی بولي.
زمانو محمد اګل مراد د لغمن ولایت کرغوی ولسوالۍ اوسیدونکو د انجونو سره کوم غیر اخلاقی ناوړه چلن کیږي د اصلا حس د منلو وړ نه ده. موږ باید د خورې وی مور لاسنیوي کړو نه دا چې خغه تهدید وګوخو.
زمانو مدینه ده د کارتین اوسیدونکو یما اوس مهال خو موږ پولیس ته هم شکایت نشو کولای ځکه د انجونو او خزو په زورونو کې پولیس هم ډیر لاس لري.
تاوتریخوالی د ټولو انسانانو په وړاندې یو غیر مناسب عمل دی. همداشان د خزو په وړاندې هم هر ډول تاوتریخوالی غندل شوی. په خاصه توګه د خزو او نجونو په وړاندې جنسي تاوتریخوالی د ارواپوهانو له نظره د رواني ناروغانو کار بلل کیږي. په دې اړه زموږ همکاري وګمی د رواني ناروغي متخصص ډاکټر شرف الدین عظیمی سره مرکه کړې ده. په ګډه به واورو.
زمي سپ کپ سر کې راته وایاس چې د خزو او نجونو جنسي زورونه د اروایي په لوا د څړول اشخاصو کار دی.
لبد مرغه وایم چې د خزو او نجونو زورول او عزت کول د هغه خلکو او هغه اشخاصو کار دی چې سم روزنه نه لیدلې په کورنۍ کې په عیني شکل او ډول تاوتریخوالی یا آزار او عزت کیږي. په دریم مورد هم د ټولنې او د فرهنګ مسله ده چې په دې برخه کې هم لبد مرغه وایم چې د خزو په اړوند پیژندګلوي د خزو تاریخ د تدیر پورې د افغان انسان لپاره دی وی مړی او دی تومی حیثیت لري. خځه یعنی خځه خو به مغه متل د چوي چې خځه یاد کور دی د ګور دغه ذهنیت او دغه فکر متاسفانه د لامل سوی چې سبا خځه په کورنۍ کې په ټولنه کې د سړکونو په سر او په ادارو کې زورول کی.
کوم کسان چې په دغه ناروغي اخته دي یعنی خځه او انجونی په لار او کوڅو کې زوروي دوی خپل پوهیږي چې رواني ناروغان دي او باید تداوي شي.
په دمرغه وایم چې د دې لوی علت او لوی انګیزه عمومی ډول هغه موارد چې ما اشاره ورته وکړه، اما په اختصاصي ډول د اروپون له نظره جنسي انحرافونه او شخصیتي ګډوډي یا اختلالونه دي. یعنی هغه افراد او اشخاص چې د ټولنې عزت شخصیت لري یا نارسست دي، ځان غوښتون کې دي، یا هغه افراد او اشخاص چې په جنسي انحرافونه او جنسي ګډوډي لکه سادیزم، لکه مازوخیزم، لکه د ماشومان زورول یا نورې ګډوډي دي، اروایي جنسي ګډوډي دي که په هغه وخته به دغه ډول کلین تر سره کوي. له بده مرغه نه ری هغه خلک چې فیدوفیل دي یا سادیست دي یا مازوخیست دي، درې وړه جنسي اختلالونه ګډوډي دي. دوی ډیر ځله نه پیژ دا ناروغي ده، ډیر ځله په دې نه پیژ دا ستونزه ده. ماته مثلا ډیر ځله دا خلک راغلي ماته ویلي دي چې زه نه پوهېدم چې دا ناروغي ده. زه چې دغه یو کار کوم خوند راکوي، مثلا ښځه زوروم خوند راکوي، ښځه هم خوند راکوي، په بد ډول جنسي اړیکو سره نیسم خوند راکوي، او زه اوس تازه پوه شوم چې دا ناروغي ده، زه غواړم دا مشکل حل شي. یعنی ډیر ځله دوی نه پیژي.
آیا کورنۍ کولای شي چې د خپل ماشوم په سمه روزنه هغه په راتلونکي کې له دې ناروغي وژغوري؟
تل شکه کورنۍ مکولای سي چې خپل انجونې خپل اولادونه خپل کوچنيان وروزي. په مکتب کې په خوندزي کې هم باید دا مورد په نظر کې ونیول سي. په نصاب کې کورنۍ اولادونه ته موږ باید خپل اولادونه ته خودي دفاع یا ځاني دفاع یا ځاني له ځان نه دفاع ورزده کو چې دوی څنګه په لفت کې، څنګه په پارک کې، څنګه د سړک په سر، څنګه په یو اداره کې، څنګه له ځان نه دفاع وکړي، څنګه د مسله مو سره شریک کړي او ونه ډر کې. احيانا یو انجلۍ یا وخت په خپل دفتر کې ځان د اعتراض په وکي او کورنۍ ملاتړ ورسره وکړي. رسنۍ او مبادلي عدلي بنسټونو کومه کو سره وکړي دا ستونزه حل کړي.
د نیمه نړۍ درنو اوریدونکو، د نیمه نړۍ په دې خبرونه کې چې د خزو او نجونو په وړاندې جنسي زورونه ته ځنګړې شوې و، د پایلې ته ورسیدو ک کورنۍ په خاصه توګه مور او پلار خپل اولادو سمې روزنې ته پام وکړي، پراتونکو کې به د خپل لونو او نور نجونو په وړاندې د جنسي زورونه کچا کم کړي وي. د خبرونه هم دومره و. تربیه د خدای پامن.
ازادي رادیو د بی طرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمهیزو مسلو د بحث معتبره مرجع ده.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د دی ګوڑے اچار
جوړون کې ننګیار ناشنا
خواږو اوریدونکو سلام خدای مروغ خوښ لره پام کوي چې په خار کې د ګرځېدو په وخت کوم قیمتي شی نوی در سره لکه ساعت موبایل پیسې او نور کنه خدای مکړه هم به سر لاړ شي او هم سر غله کوڅه په کوڅه ګرځي او ګزمې کوي د خپرونې په پیل کې مو د برطرفه شوي مشاورینو له تصمیم نه خبرو
خانو اوس خو ټول برطرف کړو څه به کوو
د ما خو لا پخوا زړه منلې وه چې یو ورځ مو برطرفه کوي ځکه نه چا مشوره را سره وکړه او نه مو چا خبره واورېده
بیا هم ښه وو نوم خو مو د مشاورینو وو امتیازات خو مو اخیستل او له تعقیب نه هم بېغم وو
دغه خو رښتیا وایې څوک دې لیدلی که نه نور څه وایي چې څه وکړو
ځینې وایي چې باید مظاهرې وکړو او ځینې نور بیا وایي چې د حکومت زه ډلې جوړېدو اعلان وکړو ته څه نظر لرې
ما خو مې چې له خپل مشاور سره مشوره وکړه نو دې نتیجې ته ورسېدو چې که قطر نه وي له اقل دوبۍ ته لاړ شو او هلته څو غونډې او مطبوعاتي کنفرانسونه ورکو او حکومت وغندو کیدای شي مخالفه ډله مو راجذب کړي ته څه پکې وایې
دا خو ښه نظر دی او منطق هم لري په دې ډول به په امنیت کې هم وو او ساعت به مو هم تیر وي او که رښتیا درته ووایم حتماً مو ځینې هیوادونه حمایه کوي او امکانات راکوي
هو د جمهور رئیس مشاورینو ډله یو څه واړه او کمزوري کسان خو نه یو موږ باید خپل حق ترلاسه کړو
په دوبۍ کې د اوسېدو بله ګټه دا ده چې قطر ته به نږدې وو او کیدای شي راتلونکی مو یو څه تضمین شي
چې دا یې ولې برطرفه کړو
وروستي وختونه دي غواړي شته امکانات راټول او تر خپل کنټرول لاندې ونیسي زمونږ تنخواوې موټرونه د هغوی تیل او مصرفونه د دفترونو لګښتونه دا ټول ورته پاتې شول
زه خو یې نه وربخم
یو مشاور یې هم نه وربخي خو هغوی د بخلو په غم کې نه دي لکه شوتله نوشي جان کوي
مشورتي غونډه چیرته کوو
د کوم مشاور په کور کې به یې وکړو
په مونږ او تاسو کې داسې یو ځوان هم نشته چې د هرګ مخې ته یې په ځان تیر شیندلی وای او ځان ته اور وراچولی وی
بس دی چې د برطرفۍ په اور کې سوځو نور مو نو مه سوځوه
خزی ودونو کوژدو ته هوسی دی خوس د فاتحو په سالونونو کې فاتحو ته ډیر خوشحالی وی او په کرایه جامع او زیورات ورته اخلي
سبا ته فاتحې ته زم نشم کولی
د چا فاتحه ده
د انیلا د مور فاتحه ده
کور کې ده
نه د نوي ښار د فاتحې په سالون کې ده
زه نو بیا خو راتلی شي
ولې
ځکه چې یو لاس پورته کول دي چې دعا مو کړه را پاڅېږه
کاشکې دغسې وای تر مازدیګر هم نشم تېراتلی
ولې
خو ملګري خپلوانې او نور پېژندو یې راځي چې لارې وي سره یو سلام هم ورکم مازدیګر کېږي
او ښځې فاتحه د مجلسونو او خبرو ځای نه دی مړي ته د دعا لپاره خلک ځي او د مړي د وارثانو د تسلیت لپاره
د نرانو به دغسې وي د ښځو داسې حال وي چې د قاري غږ هم څوک نه اوري
زه خدای مو سمې که زه به څه ووایم نو
یو څو زره افغانۍ راکه
د څه لپاره
وای د څه لپاره د جامو او د زیوراتو د کرا لپاره د تا په کور کې خو نه د ښو جامو خاونده شوم او نه د ښو زیوراتو
جامې او زیورات څه کوي لکه چې د فاتحې نه وروسته کوم واده ته روانی
واده ته نه ځمه د فاتحه دپاره یې کرا کوم
د فاتحې لپاره
هو ټول عمر مې همدغه کار کړی خو ته مې نه خبرولې فاتحه نه وي سم د جامو د ارایشو او د زیوراتو نندارتون وي او رښتیا د ارایشګه پیسې م راکه
دا څه وایې دا څه ډول فاتحې دي
د تا نو ډېرې زده دي نن یې عکسونه درته اخلم چې سر دې خلاص سي سلام ورورا.
وعلیکم سلام. څه مو ویل؟
او کرایي جامې مې پکار وې
د واده لپاره که د کوژدې دپاره؟
د فاتحې لپاره.
ښه ښه، د فاتحې سالون ته ځې؟
هو.
ما ویل چې آرایش دې ډېر غلیظ کړی، نو حتماً د فاتحې سالون ته ځې.
څه وکړو وروره، پرته له مړې ژوندې هم نه کېږي.
رښتیا وایې، ما سره خو دغه څو ډوله د فاتحې جامې او د سکولونه دي، نوې مو راوړي دي، فرانسوي او استرالیایي دي، خو له دې سره د زمرد او طلا ګاڼې هم پکار دي. هغه څنګه کوې؟
هغه هم ورسره کرایه کوم.
له ما سره شته، خو ضمانت به یې څنګه کړې؟
کرایه څو ده؟
کرایه یې لږه ده، ایله 2000 افغانۍ شي، خو ضمانت یې 2,000,000 باید وي.
د کور قواله مې راوړې ده، د 500,000 ډالرو کور لرو، د هغه قواله به درته کیږدم.
د وکیل ګزار او د کوڅې څو تنو لاسلیک هم پکار دی، هغه راوړه، جامې او زیورات به درکړم.
ښه نو، لاړه بشم، هغه به راوړم. خدای دې نه بخي دغه مړي چې دومره ورسره پازابېږو.
وخورې، هسې مو ځان ته مصیبت جوړ کړی، په خپلو عادي جامو کې چې ورشي څوک به دې راوباسي؟
څوک مو نه راباسي، خو بیا به په خدای که د ښځو له پیغوره خلاصه شم. واده یې یو غم دی او د مړې فاتحه یې بل. لیونی یې کړو، اوس له واده نه فاتحې ته ډېر آرایش او سینګار پکار دی.
وی دا څومره ښکلي جامې او دا قیمتي ګاڼې دې څه وخت اخیستې دي؟ تا خو چا ته ویلي هم نه دي.
ابله ورځ د غوټۍ پلار راوړی وې، ویل یې په کور کې اغونده.
ښه، دا یې د کور لپاره درته راوړی وې، لکه چې ښه پیسه داره سوی یې.
پیسه داره چیرې یو، خو پرته له جامو هم نه کېږي. د تا هم نامه خدای ښکلي دي، قیمته به دې اخیستی وي.
راوړی یې دي نو، نوره خبره نه یم چې په څو به یې اخیستی وي. ځه، په کرایي جامو خو مې ښه وسوځولې.
مور مې در واچاوه.
څه دې ویل؟
نه، مړې ته مې دعا وکړه.
د دوبی لندن د شرکت خبرتیا. د دوبی لندن شرکت یو تن داسې د اداري چارو ماهر ته اړتیا لري چې لاندې مهارتونه باید ولري. لومړی، په نورو شرکتونو او موسساتو کې د کار 25 کاله سابقه ولري. دوهم، عمر یې باید له 150 کلونو زیات او له 15 کلونو څخه کم نه وي. دریم، په اداره کې پر لیسانس او ماسترۍ برسیره د کوم معتبر پوهنتون دکتورا ولري. څلورم، په انګلیسي، فرانسوي او آلمانی ژبو روانې خبرې او لیکنې وکړای شي. پنځم، قد باید ارتجایي خاصیت ولري، یعنی د رئیس په وړاندې یوای و نیمه لویشت او د مامورینو په وړاندې دوه نیم متره شي. شپږم، د ویښتانو، سترګو او پوستکي رنګ مهم نه دی او آرایش هم خپله سلیقه ده چې کوي او که نه یې کوي. وام، د ډریورۍ، خوشامند او سټایل لایسنسونه که لري او که نه لري د شرکت اداره یې په کیسه کې نه ده، خو حوصله یې تر ټولو مهم شرط دی، او هغه هم دومره چې که د شرکت خاوند په یوه سه سل کنځاوې ورته وکړي نو مخه هم وروانه ړوي، ځکه چې بیکاري زیات او کارونه کم دي. نو باید ځان د شرکت د خاوند نادودو او غوسو ته ټینګ کړي. مینوال دي ډیر ژر خپل غوښتنلیکونه له خپلو 15 عکسونو سره یو ځای د نوموړي شرکت د رئیس کور ته ورسوي. د انټرویوګانو نیټې د تلیفون له لارې اعلانېږي.
خبرونه ننګیر نشنه برابره کړی و او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر، برای افغانپور، هارون ګلزاد، ستاره امینی، یاسمین حکمت او زهیله زرمتی. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 411، کندوز 1، خوست 1، کندهار 22 او جلال آباد 4.